द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترنو قدرمن اوریدونکو سلامونه دا وایس اف امریکا دیوا ده نن د شنبه یا خالی ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده په خبر پښتونخوا کې د سهار اتنیمی په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې ویلي پاکستان او چین ته په کار ده چې د غریبۍ ختمولو او د موسم بدلون ته ډیره پاملرنه وکړي امریکا په کابل کې د خپل سفارت کارکونکي کموي او امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې له داعش څخه د سوریې د رقیق ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په لومړنیو 15 میاشتو کې 1400 ملکي وګړي وژل شوي دي او اوس هم پوره خبرونه واورئ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان او چین ته په کار ده چې د غریبۍ ختمولو او موسمي بدلون ته ډیره پاملرنه وکړي هغه دغه خبرې د چین پلازمینې بیجنګ کې د بیلټ اینډ روډ فورم د دوهمې غونډې د پرانستې پر وخت وکړه وی ویل چې دا وخت دواړه هیوادونه د اقتصادي شاهراه یا سیپاک په دوهمه برخه کې ورګډیږي نوموړي ویل سیپاک د بیلټ اینډ روډ انیشیټیو یا بی آر آی لومړۍ لویه پروژه ده چې تر دې دمه پکې ډیر کار شوی دی په پاکستان کې د انرژي یا برېښنا زیرمې زیاتې شوې دي او د سړکونو پلونو او نورو مهمو ودانیو حالت ډېر ښه شوی دی امریکا په کابل کې د خپل سفارت کارکونکو کموي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر له راتلونکي میاشتې څخه په چټکۍ سره کموي د رویټرز خبري ادارې په راپور کې د امریکایي مامورینو او د کانګرس د چارواکو لخلي ویل شوی د خاغلی پامپیو له دې کار سره د اندېښنه راپارېدلې چې دا به په افغانستان کې د سولې حساسو کوښښونو ته زیان ورسوي امریکا په کابل کې له بل هر ځای نه لوی سفارت لري او هلته د خاغلی پامپیو لخوا د ټاکل شوې نیټې څخه یو کال د مخه د کارکونکو د شمیر په کمولو باندې پیل شوې ده دا په داسې حال کې چې له طالبانو سره د امریکا په خبرو کې چې موخه یې د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وستل دي ډیر لږ پرمختګ شوی ترنو قدرمن اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا او سم پام وکړي یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته له داعش ترهګر ډلې څخه د سوریې د رقیق ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په لومړنیو 15 میاشتو کې 1400 ملکي وګړي وژل شوي دي دا خبره د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی کړې ده په سوریا کې د داعش پر ضد د امریکا برتانیې او فرانسې ګډو ځواکونو د 2018 کال په جون کې پوځي عملیات پیل کړي وو د یو بل خبر لمخې د داعش د خلافت لوي جاړېدو وروسته اوس ډیرو هیوادونو ته بل ستونزه داده چې د هغوی له سلګونو ماشومانو سره څه وکړي کوم چې له سوریې سره پولې ته څیرمه د کوردانو تر ولکې لاندې د کډوالو په کمپونه کې دي د بشري حقونو سیمه ایز فعالان وایي هغه ماشومان چې د داعش د جنګیالیو او د سوریایي میرمنو څخه زیږېدلي دي هغوی تر ټولو نامعلومې راتلونکي سره مخ دي د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د داعش په وړاندې ورستۍ برای په مارچ کې اعلان کړ هغه مهال چې په باغوس کې له جګړو څخه یوازې څو نه تیر شوی وي د دغه جګړو پر مهال لا تو څخه تر لسو زرو پورې کسان په دغه پنډغالو یا کمپونو کې ځای پر ځای شوی د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي یمنی چارواکو تر 2000 زیات کډوال بندیان کړي دي یادی داری د بندې شویو کډوالو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې 400 ماشومان هم شامل دي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډیجریک وویل چې ملګری ملتونه له یمنی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې کډوالو ته روغتیایي مرستې خواړه اوبه او پاک چاپېریال برابر کړي یمن ته هر کال په زرګونو خلک کډوال کیږي چې زیاتره یې د افریقا د ښکر هیوادونو څخه وي او له دې لارې هڅه کوي چې بډایا خلیجي هیوادونو ته ولاړ شي اندونیزیا د شمالي کوریا نیول شوی د ډبرو سکاره یو کال وروسته خوشی کړل چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه یو خکاره سرغړونه ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارون کې وای لدې سره با په شمالي کوریا باندې د نړیوالو لخوا لګول شوی بندیزونه لننګونو سره مخ شي د شمالي کوریا په ډبرو سکرو بار دغه سمندري کښتۍ د 2013 کال په اپریل کې وروسته له هغه د اندونیزیا چارواکو لخوا ونیول شو کله چې د کښتۍ د پیژندګلو په اړه معلومات په سمته غنو ورکړي د لیبیا په پلازمینه ترابلس باندې د اپریل د 4 نیټې راهیسې د قذافی د وختونو پوزي جنرال خلیفه حفتر بریدونه کوي، خو دا ښکاری چې د جمعې پورز د هغه ځواکونه لشمیر ل یو شمیر سیمو څخه په شاتم بول شو بدی. د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي غسان سلامي لخوا د اوربند پلیکولو هڅه ته ونه کتل ویل چې اوس دوی په پلازمینه باندې د خپل واک د کابو کولو په برخه کې ډیر ډاډه شوې دي. دواړو غاړو د جمعې د ورځې پنخټو کې له توپونو او د الوتکو ضد توغندې او څخه کار اخیسته، او ترابلس کې بشري حالت ډیر اندېښمن کړی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO وایي په لیبیا کې د وروستي جګړو لامل شاوخوا 288 کسان وژل شوي او تر 1400 نور ژوبل شوي دي. د سریلانکا ولسمشر میتری پالا سریسینی وایي د توحیدی جماعت په نامه د هغې تونلارې ډلې مشر په بریدونو کې وژل شوی چې په دغه هیواد کې په کلیساو او هوټلونو باندې ځان وژونکي بریدونه کړي وه. په سریلانکا کې له وروستیو بریدونو څخه وروسته پولیسو د مشکوک کسانو د نیولو هڅې توندې کړې دي، او ویلي دي چې د یادې ډلې دوهم نمبر مشر هم نیول شوی دی. په ورته وخت کې چارواکو وویل په دغو بریدونو کې 350 کسان نه بلکې 2350 کسان وژل شوي دي، او دغه شمیره ځکه غلطه شوی و چې په چاودنو کې ګڼ کسان ټوټه ټوټه شوي و. که څه هم داعش ته دغو چاودنو پړه په غاړه اخیستي، خو لا تر اوسه هم د توحید جماعت ښکېلتیا پکې نه ده روښانه شوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیبی سهرانی خبرونه ته غوږی استی، او اوس هم راځو د راپورونو پر لور. څنګه چې تاسو په سرټکو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل پاکستان او چین ته پکار ده چې د غریبۍ ختمولو او د موسم بدلون ته ډیره پاملرنه وکړي، او په ورته وخت کې دوی ویل چې دواړه هیوادونه به د کرنې او تعلیم په برخو کې هم له یو بل سره مرسته وکړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ فورم د دویمې غونډې د پرانیستې په وخت وویل پاکستان او چین چې دا وخت د اقتصادي شاهراه یا سی پیک په دویمه برخه کې ورګډیږي، د غربت ختمون او ماحولیاتي بدلون ته ډیره پاملرنه پکار ده. نوموړي وویل سی پیک د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یا بی آر آی لومړی لویه منصوبه ده چې تر دې دمه پکې ډیر کار شوی دی. په پاکستان کې د توانایي زیرمې زیاتې شوې دي، د سړکونو، پلونو او نورو مهمو ودانو حالت ډېر ښه شوی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه گوادر چې پخوا د کبنیونکو یا مچیمارانو یو وړوکی کلی و، خو اوس ډېر په توندۍ سره یو لوی کاروباري مرکز جوړ شوی دی، او دغلته به د پاکستان تر ټولو لوی هوایي ډګر یا ایرپورټ هم جوړیږي. نوموړي په دغه غونډه کې ناستو نږدې د 38 هیوادونو مشرانو او کاروباریانو ته وویل په پاکستان کې د سی پیک منصوبه په خپل دویم پړاو کې ورګډیږي چې مقصد یې د سیمې ټولنیزه او اقتصادي ترقی ده. په دغه پړاو کې به چین او پاکستان خپل مینځ کې د آزاد تجارت پریکړه هم دستخط کوي. وزیر اعظم عمران خان په چین کې د بی آر ایف غونډې ته وویل پاکستان غواړي چې د چین سره د کار کروندې، تعلیم او صحت په مدونو کې ګډه همکاري وکړي، او په دغه لار کې ولال خاندان زر تر زره لمینځه یوسي. نوموړي دا وکړه چې د چین سره په روانو منصوبو به د پاکستان د ولس قسمت بدل شي، او په دغه همکاري او مرستې د چین د مشرانو مننه وکړه. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې تر مخه وزیر اعظم عمران خان به په دې څلور ورځني سفر کې د نړۍ د یو شمیر مشرانو او کاروباري وګړو سره هم لیدل کتل کوي، او د اپریل په 18 نیټه به د پاکستان کاروباري او سرمایه‌کاري فورم ته وینا کوي چې پکې به د پاکستان او چین نامتو سوداګران ګډون کوي. پاکستان او چین په کال 2014 کې د اقتصادي شاهراه یا سی پیک منصوبه پیل کړي چې 28 ارب ډالر به په مصرف کیږي. هر څکه پاکستان او چین دواړه دغه شاهراه د سیمې د اقتصاد په بدلون کې یو مهم ګام بلي، خو په پاکستان کې ملت پال ګوندونه او اقتصادي ماهرین په دغه شاهراه نیوکه کوي. ملت پال ګوندونه وای دغه شاهراه مرکزی لارې یې د پښتنو د سیمو نه اړولې ده چې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسی. اقتصادي ماهرین نیوکه کوي دغه لارې زیاتې ګټې به چین ته رسی، ولې چې پاکستان دومره توکي چین ته نشي استولې څومره چې به چین پاکستان ته ورلیږي. چې د پاکستان په زراعت او کارخانو به ډیر بد اثرات پریوزي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوس هم یو خبر لرو چې امریکا وایي په کابل کې به د خپل سفارت کارکونکي کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر له راتلونکي میاشتې څخه په چټکۍ سره کموي. په کابل کې د امریکا سفارت په نړۍ کې تر ټولو ستر او لوی سفارت ګڼل کیږي. زموږ همکار منزه شهید پرې راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې د امریکې په سفارت کې د راتلونکي میاشتنه د کارکونکو شمیره تر نیمایي پورې د کمولو کار چټک کړی دی. د رویټرز خبری ادارې په خپل راپور کې د امریکایي مامورینو او د کانګرس د چارواکو له وینا ویلي دي چې د مایک پامپیو دې ګام دا تشویش راپارولی چې دا به په افغانستان کې د سولې حساس کوششونه د زیان سره مخامخ کړي. امریکا په کابل کې د بل هر ځای نه لوی سفارت لري او هلته د عملی کمولو په اړه د ښاغلي پامپیو امر د وخت نه یو کال وړاندې اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې هم دی چې د طالبانو سره د امریکې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی. د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکې تر ټولو اوږد جنگ ختمول او د هیواد څخه امریکایي ځواکونه راوستل دي. رویټرز وایي د امریکې سره په خبرو کې د طالبانو دریز د ولسمشر ډونالد ټرمپ د بې صبرۍ هم څه اندازه مضبوطه کړی دی چې هغه په افغانستان کې جنگ ختمول غواړي او د سفارت د عملی انخلاب د خبره نوره هم واضحه کړي چې ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکې رول زر تر زره ختمول غواړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کال 2001 راهسې په افغانستان کې د واشنگټن د سرمایه کاری علامت ګڼل کیږي. د سخت امنیتي اقداماتو لاندې د غوډانۍ کې څلور کال وړاندې د 300 میلیون ډالرو په لګښت نور آبادی وشو او رویټرز خبری اداره وایي په موجوده وخت کې پکې د عملی د وسو کارکونکو استوګنې بندوبست شوې دی. یو امریکایي چارواکی وویل په کابل کې د عملی کمیدلو له امله په سفارتي کچه د ترهګرۍ د مخنیوي نه توجه نورو سفارتي محاذونو ته اړول هم دي، لکه د روس او چین سره سفارتي رقابت او سیالي. په کابل کې د سفارتخانې په کارکونکو کې د کمی پاړه امریکایي مامورینو تیره هفته د کانګرس غړو ته معلومات ورکړی دی او وسرات به یې په افغانستان کې هم ډیر محسوس شي. رویټرز وایي د امریکایي اقدام په نتیجه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکې په اړیکو کې تاوتریخوالی هم زیات کړي. راپور وایي یو میاشت وړاندې په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو پر سر هم کابل او واشنگټن په سرګنده اختلاف درلودلې. د امریکې د نېشنل ډیفنس پوهنتون څېړونکی تامس لینچ وایي ولسمشر اشرف غنی به د امریکې په سفارت کې د عملی د کمیدو ګام ته داسې ګوري لکه چې امریکا ورسره د خپل لوز نه په شا کیږي. امریکایي مامورین او د کانګرس چارواکي وایي په سفارت کې د کارکونکو کمولو ګام به نه یوازې امریکې ناتو اتحادیان چې د وړاندې نه د ولسمشر ټرمپ سره په یو شمیر موضوعاتو اختلافات لري، بلکې افغانان به هم پریشانه کړي. د رویټرز خبری ادارې د پوښتنې په ځواب کې د امریکې بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویاندې د ایمیل له لارې وویل د کابل په سفارت کې د عملی کمول معمول ګام دی چې په خارجي هیوادونو کې د بدلیدونکو حالاتو او د تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو په غرض ورته بیا کتنه کیږي. د سټیټ ډپارټمنټ ویاندې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د حکومت دا لومړی ترجیح ده چې د دوامدار امن له لارې په افغانستان کې جنگ او ترهګرۍ ختم شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به افغانستان کې قوي شتون ولري. ویاندې دا ونه ویل چې مایک پامپیو ولې د کابل په سفارت کې د وخت نه وړاندې عمله کمول غواړي. د طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو مشري په افغانستان کې د امن لپاره د واشنگټن خاص استازي زلمی خلیل زاد کوي او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلاو د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړې ده، خو طالبانو تر دا مهال د ډزبندۍ او د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه ډډه کړې. دا خبره په لومړي ځل نېشنل پبلک رادیو د فبروري په میاشت کې راپور ورکړه چې امریکا د کابل په خپل سفارت کې عمله کمول غواړي. فارن پالیسی میگزین نومی مجلې دا میاشت وویل چې د کال 2000 پورې به د کابل په سفارت کې عمله نیم په نیمه کم کړی شي. د کانګرس یو چارواکي ویلي دي د عملې کمېدل به د مې د میاشت 1.5 نیټې څخه پیل شي او د سپتمبر د میاشتې پورې به سرته ورسول شي. یو امریکایي چارواکي ویلي د مایک پامپیو د امر سره داسې څه دلیل نه دی ورکړل شوی چې د کابل په سفارت کې عمله په کومو اسبابو کمول کیږي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202-205-003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
قدرمن اوردونکو په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې له داعش ترهګر ډلې څخه د سوریې د رقیق ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په لومړنیو 15 میاشتو کې 1400 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبره د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې د جمعې په ورځ خپور شوې ده کړې ده. په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا، برتانیې او فرانسې ګډو ځواکونو د 2018 کال په جون کې پوځي عملیات پیل کړي وو. عدنان رشید پرې بشپړ راپور لري.
د شام رقه خار د داعش وسلوالو نه بیرته اغسلو لپاره امریکا، برتانیا او فرانس باندې مشتمل اتحادی ځواکونو په جون 2018 کې عملیات پیل کړل. د امنیسټي انټرنیشنل تازه راپورټ تر مخه د عملیاتو اولنی 15 میاشتو کې 1400 عام خلک وژل شوي وو. د دوه کاله معلومات راغونډولو وروسته دغه اداره وای د زرو نه زیات اغیزمن شوو کسانو پیژندګلوي کړي چې په کې شپږ سوه 120 کسان په رقه ښار کې په هغه ځای مړه شوي وو. دان تیلا رویرا وای
This is not a situation of few individual cases.
دا د یو څو کسانو حالت نه دی او نه بیلا بیلی کیسې دي. دا سې نور ډېرې وجنې په منظم ډول شوي دي.
امنیسټي انټرنیشنل د ایئر وارز سره په ګډه د دوه میاشتو پورې په رقه ښار کې پلټنې کولې او د بمبارۍ نه ځپل شوي علاقو کې یې د متاثره خلکو سره مرکې کړې دي. سیډونکو د ښکارا سرچینو او د سیټلایټ نه ترلاسه شوي معلوماتو نه معلومه کړې چې په کوم وختونو کې دغه 1000 ودانۍ په نښه شوي او تباه کړل شوي دي. ادارې د تباه شوو ودانو 3D نقشې هم تیار کړې دي.
Thousands of volunteers around the world online examined more than
د نړینا په زرګونو رضاکارانو د سټلایټ نه ترلاسه شوی 2 میلیون اکسونه انلاین کتلی دي او هم دارس د یو شمیر په هنتونو په لیبارټریانو کې زمونږ همکارانو ثبوتونه ترلاسه کړي چرته چې زمونږ طالب علمانو د رکا خارنه راتلونکي هر قسم معلومات جاجه خسته چې پکی ویډیوګانې د هغه خارنه د فیسبوک پیغامونه او د مړو شو خپل ولوانو سره د غمرازی پیغامونه شامل دي.
روی راوی اتحادی ځواکونو بغیر سره تفرق نه ځینی بریدونه تر سره کړی دي.
US forces boasted that they had used more artillery.
امریکایي ځواکونو د ویتنام جنگ نو وروسته د ټولو نه زیات توپونه په رکا خار کې استعمال کړي او په دې فخر نه دی کول پکار ځکه چې د عام خلکو ژوند په خطر کې چول د زغمنو وړ نه ده. دا غوی د هوایی بریدون نخه سموه خدا صرف دومره صحیح کېدلی شي چې سمرا
د ایش وسلوالو خپل پروپاګاندا ویډیوګانو کې راکه خار به د خپل خلافت دستر خار په توګه یادوه. امنیسټي انټرنیشنل اداره وای تر هغه غوندونو به عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالول. بهر تلونکي لارو باندې ماینونه خپاره کړي وو او چا چې به د تښتېدلو هڅه کوله هغه به وشتل. د امنیسټي انټرنیشنل تر مخه تر اوسه پورې اتحادي ځواکونو د ډېر لږ خلکو د وجلو پخلی کړی خو اوس دغه سیړونکي وای د ثبوتونو راتلو وروسته د اتحادي ځواکونه په لویه کچه د خلکو د وجلو ذمواري قبول کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
ترنو قدر من اوریدون کو وسم ورزو برتا اسلام آباد ته چیرته چې د جمعې ورځ د پښتون ژغورنې د ورزنګ مشرانو ته د اسلام آباد ته پریس کلب کې د یوې خبري غونډې ته جوړولو اجازه نه دا ورکړل شوې. د اسلام آباد د پریس کلب یو غړی ویلې چې دوی ځکه اجازه نه ورکړي د پی ټی ایم مشرانو ته چې دوی ته لبره حکم شوی و. په ورته وخت کې د عوامي نېشنل پارټي سینیټر افراسیاب خټک ویلي چې په پاکستان کې د نورو ټولو برخو ترڅنګ اوس پر رسنیو او صحافت باندې هم بندیزونه لګول کیږي. پام وکړئ له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال پیرولای چا راپورته.
د پی ټی ایم سره تړاو لرونکي د ملي سملې دو غړو محسن داوړ او علي وزیر د وزیر اعظم عمران خان لخوا دوی باندې بهرني هیوادونو نه مالی پنګو اغوستو تورونه رد کړي دي او دوی غوښتلی که چر عمران خان دومره توان لري نو پاکستان کې د فعال ترهګر ډلو مالی سرچینې درا معلومه کړي. بلخوا سیاست مداران او د مدني ټولنې کارمندان د اسلام آباد پریس کلب لخوا محسن داوړ او علي وزیر ته خبري کانفرنس اجازه نه ورکولو ګام په سختو ټکو غندلې دي. محسن داوړ او علي وزیر د وزیر اعظم عمران خان تورونو ته جواب ورکولو لپاره اسلام آباد پریس کلب کې د یو خبري کانفرنس پریکړه کړې وه، خو په ټاکلې شوي وخت باندې د ملي پریس کلب په موقع باندې موجود چارواکو دوی ته دغه خبري کانفرنس کولو اجازه ورنکړه او د دې وروسته د پی ټی ایم مشرانو په احتجاج جی توګه د پریس کلب ودانې کې خبرې اترې وکړې. په دې موقعه د پښتون ژغورنې غورزنګ سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی دوه غړي محسن داوړ، علي وزیر، د پیپلز ګوند فرت الله بابر، افراسیاب خټک او ګلاله اسماعیل هم موجود وو. محسن داوړ د وزیر اعظم عمران خان لخوا پښتون ژغورنې غورزنګ باندې د بهرني هیوادونو نه مالی پنګو اغوستو تورونه رد کړل او دې ته عکس العمل کې صدا سی ویل.
عمران خان دومره تکتم پدان کې پیدا کې چې د څونه تر هغه دلته باندې وطن کې ګرځي، دلته خپل مختلف عملیات کوي، چې دا ری د فاندینګ بارے کې کوم ته چلګ جواب ورکړي چې هغه ته فاندینګ څوک ورکړي. ایران کې کوم هغه تر هغه یاد کړ چې دا غیم کوم ته وایي چې هغه تر هغه ته فاندینګ څوک کوي، یا د نیویارک ټایمز ته انټرویو ورکړو په هغه کې دا خبر کړو یا تر هغه پاکستان پوچ جوړ کړی دي. نو دا غیلا وضاحت کی چې هغه تر هغه ته فاندینګ چا کړو په ټیم یې پوره من تحریک ته د عدم تشدد په اصول باندې سیاسي مبارزه کوي. نو مو سب پوره چرته دغه د تماته کړي چرته یو غملم نه تماته کړي، نو موږ دا سخت ته کو باندې دغه مزمت کوي.
او د پی ټی ایم سره تړاو لرونکي د ملي سملے بلغړی علي وزیر په وزیر اعظم عمران خان باندې د ترهګرې په ضد د پی ټی ایم مبارزې تر زیان رسولو تورونه لګول.
عمران کا وہاں پہ جانا اور اس طرح لہجہ استعمال کرنا، پی ٹی ایم نے وہاں جو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے، دہشت گرد تنظیموں کو روکنے کے لیے جو وہاں پہ ایک پالیسی، ایک سوچ اور وہاں پہ ایک منظم فارم بنایا ہوا، منظم ماحول بنایا ہوا، اصل میں اس ماحول کو توڑنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا.
دی وای چی پی ٹی ایم په وزیرستان او نورو قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد د لوی مبارزې وروستو خلک را پاسولې دي. او د علي وزیر په خبره د وزیر اعظم عمران خان په وروستو کې د وانا سفر د پی ٹی ایم دغه مبارزه ثبوتاج کولو هڅې وې. پریس کلب ودانې کې د پی ٹی ایم مشرانو سره څنګ په څنګ ناست د پیپلز ګوند فرت الله بابر دوی ته خبري کانفرنس اجازت نه ورکولو په سختو ټکو غندنه وکړه.
مجھے آج بڑا افسوس ہوا، آج پاکستان کی صحافت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ دن تھا. دس ول آلویز بی ریممبرڈ ایز اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف جرنلزم اینڈ میڈیا فریڈم ان پاکستان.
دے وائی چی اسلام آباد پریس کلب انتظامی ننے گام دا صحافت دا آزادے پزد دے او دا چی ننے روز با ملکی صحافتی تاریخ کی پتور اور وست ریا دیگی. افراسیاب خٹک ہم دا پریس کلب انتظامی پا دا گام سختی نیوا کی اکڑے او دا زیاد اکڑا چی مونگ گڑل چی قبائلی زلی فوس فتکڑی دی خدا افراسیاب خټک په خبر داسې لګی چې سرخار اسلام آباد هم د فوزی کودتا سره مخ دی چې لکه بلې د پی ټی ایم مشران پکې خپل فریاد او خبرې اترې هم نشي کولې. بلخوا د پریس کلب نائب صدر سادیا کمال ډی ریډیو ته ویلي چې دوی باندې پی ټی ایم مشرانو خبري کانفرنس ته منع کولو په حق له ایس فشار نه دی اچولی شوی. سرګند دی وی چې ملکی میډیا د اړوند نه پښتون ژغورنې غورځنګ ته خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي او دوی په دې معامله د طاقتور قوتونو د لاسه د سخت فشار سره مخ دي.
ترنو قدر من اوریدونکو او څوک څوک نږدې کېږو د خبرونه وروستي راپور ته چې هغه د پاکستان د لومړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان لخوا په دغه هیواد کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو ته د صاحبې د کلمې په استعمالولو سره چې ښځو ته استعمالیږي ډول ډول غبرګونونه څرګند شوي دي، نه یوازې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ، د پاکستان په پارلمان کې هم او حتی د ښځو د حقونو د فعالینو ترمنځ هم. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد نه د ډیبی د خبریالي ربیع پیر یو راپور ده.
د وزیر اعظم عمران خان په لاول پټو ته د صاحبہ د ټکی استعمالولو سمد دستی پس د حکومت په لاوه غوند مشر شیخ رشید د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشق اوان د پاره د صاحب ټکی استعمال کړی وو. هم دغه شان د تیر حکومت د وکمن ډلې مسلم لیگ نواز ډلی یو وزیر خواجه آصف یو پارلماني غړی شیرین مزاری د پاره د ټریکټر ټرالی ټکی کارولې وو. د شذو د حکومت د پاره کارکونکي د قائد اعظم پوهنتون پروفیسور فرزانه پاره ریډیو ریډیو سر خبرو کې وایي بچری نارینه ته شذو ویل سي نو دوی د خپل سپکاوی ګرځوي. خو دوی وایي دا فکر په دوو طریقو ختمې دی سي. مشتبه په ټولنه کې سنفي شعور خورول وي، د هغه وخت کې دی سي چې شذې په ټولنه کې کردار ومنل سي او شذې په اقتصادي او سماجی توګه ځان طاقت ورکړي، او د هر څه هغه وخت کې دی سي چې د شذو سماجی حالاتو کې بدلون راوستل سي. ولې چې ته یو بل سره تړلې دي، د شذو د حقونو د پاره کارکونکي د خوندو د کور خړېم عائشه حسن وایي چې کچه هم په پاکستان کې په مختلف کچو قوانین جوړ کړی سوی دی او د دې لپاره کار هم روان دی، خو اوس هم د شذو او د نارینه په کچا ډیر فرق وجود لري. د شوزو د حکومت د پاره کارکونکو حسیب خواجه وایي دا سوچ او فکر د ورځو او کلونو نه بلکې د صدیو راځي روان دي. د دې د ختمول د پاره یوازې قانون سازي نه بلکې دغه قانون سازي کوونکې او قانون عملي کوونکې ادارو کې کارکونکو پر فکر به هم پښتنې رابرسیره کول وی. ولې چې دا هرڅه هغه تربیه ده چې دوی تر لاسه کړې ده، هم دغه سبب دی چې د تعلیم تګلارې بیا کتنه به کول وی. ولې چې زموږ ټول نصاب کې صنفي تعصب وجود لري، د دې نه علاوه دوی زیاتوي چې روایت او د مذهب غلط استعمال هغه اړخونه دي چې څه خلک دغه فرق خپل د ګټې د پاره هم استعمالوي. خو ضروري دا ده چې په ټولنه کې څه نارینه په دغه فکر او سوچ کې د بدلون مثال جوړ سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درنو قدرمنو اوریدونکو، پراتونکو سوشي بو کې به د ډیوی سهارنۍ خبرونه پایته ورسیږي. خو په یاد مو وبي چې د ډیوی د خبرونو لپاره پایته رسیدو سره سم به د مشال رادیو خپل خبرونه پیلېږي. د هغه اوریدو ته هم تاسو را بولو. د دې خبرونه کوربه زه مجاهد جواد او د خبرونه پروډوسر عدنان رشید درنه د ډیوی تر مخامنې خبرونه پورې اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.